یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو د یو ساته خبری خپرونې ته شراغلاس د خپرونې په لومړیو دیرش دقیقو کې چې خبری مسایلو ته ځانګړې سوې اورید شي. په پنجشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو عملیات بې نتیجې پای ته ورسېدل. دا هم اورید چې د افغان ښځو شبکه وایي چې له طالبانو سره د افغان حکومت په مرکچي ټیم کې د ښځو ونډې ته پام نه دی سوی. نن د شنبه ده د وژي اسمبلی درېمه د اګست میاشتې څلورویشتمه. په پیل کې له صفیب الله ستانک ځینې خبرونه اورئ. سلام د خبرونو سره ټکی. د پنچیر ولایت چارواکي تاییدوي شاوخوا 200 وسلوالو خلکو د بازارک په سنګانه کې یو شمیر دولتي ځواکونه محاصره کړي دي. پاسوال جمعګل همت د کابل نوی امنیه قمندان ټاکل شوی او تمه ده د بیلاروس د ولسمشر عمده مخالفه سویتلانا تخانوفسکایا نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سټیفن بیګون سره په لیتوانیا کې وګوریم. بشپړ خبرونه. د پنجشیر ولایت چارواکي تاییدوي چې وسلوالو خلکو د بازارک په سنګانه سیمه کې یو شمیر افغان ځواکونه محاصره کړي دي. د پنجشیر مرستیال والی محمد امین صدیقی دا خبره ازادي رادیو ته تایید کړه. هغه ویل د پنجشیر د ځواکونو د همغږۍ له مرکزه بازارک ته یو شمیر عسکر لیږل شوي وو چې د سیمې قهرجن خلک آرام کړي، خو د سیمې شاوخوا 200 اوسیدونکو چې اکثر یې وسلې لري دغه عسکر ایسار کړي دي. صدیقی ویل د عسکرو د راخوشي کولو لپاره هڅې روانې دي. د بازارک د سنگانا کلی اوسیدون کی د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د ځنګړو ځوکونو د عملیاتو په خبرګون راوتلی وو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ځنګړو ځوکونو د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخوانی مشر کرام الدین کریم د نیولو لپاره بیګا په پنچیرو کې عملیات وکړل چې بی نتیجې پای ته ورسیدل. د راپورونو په اساس د کرام الدین کریم د نیولو د مخنیوي لپاره ټولو شوي خلکو له افغان ځنګړو ځوکونو سره هم ډزې تبادله کړي، خو تر اوسه د چا د ژوبلې دوه خبره نه ده تایید شوې. لدې چې خلکو لار تړلې و د ځنګړو زنګړی پولیس د خواکو تللارې د بغلان اندراب ته وتلې دي. کرام الدین کریم د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر دی چې د فوټبال د خزینه او د ملي ټیم د ځینو لوبغاړو په جنسي زورونې توران پیژندل شوی. محکمې د هغه د نیولو حکم ورکړی. کریم په خپله او د هغه وکیلانو لګیدلې تورونه رد کړي دي. پاسوال جمعګل همت د کابل نوی امنیه قمندان ټاکل شوی دی. دا خبره نن د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند طارق آریان په خپل ټویټر پاڼه خپور کړه. همت د کابل د پخوانی امنیه قمندان امان الله واحدي پر ځای ټاکل شوی. د کورنۍ چارو وزارت تایید کړی و چې امان الله واحدي په کابل کې د وروستیو ناامنیو په تیره بیا د خپلواکۍ د ګټلو د ورځې د راکټونو د لګیدو په خاطر له دندې لرې شوی. پاسوال جمعګل همت داسې وخت د کابل امنیه قمندان ټاکل شوی چې دا تیرونې د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لخوا د بادغیس د والی په توګه معرفي شوی و. پاسوال همت تر دې مخکې د سرحدي ځواکونو عمومي قمندان، د کونړ او هلمند امنیه قمندان پاتې شوی دی. تمه ده د بیلاروس د ولسمشر عمده مخالفه سویتلانا تخانوفسکایا نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سټیفن بیګن سره په لیتوانیا کې وګوري. دواړه لوري به د بیلاروس د وروستیو ناکراریو لپاره پر سوله ایزو حل لارو بحث وکړي. تر دې خبرو یو ورځ د مخه څه باندې 100,000 اعتراض کوونکو د بیلاروس د پلازمینې مینسک لارو کوڅو ته ووتل او د ولسمشر په توګه د الکساندر لوکاشینکو پر بیا ټاکل کېدو اعتراض وکړ. لوکاشینکو د اګست 9 انتخاباتو وروسته د 80% رایې په ګټل سره د شپږم ځل لپاره د بیلاروس د ولسمشر په توګه اعلان شو، خو زرګونه کسان د دغې ټاکنې په غبرګون ووتل. راپورونه وایي په دې مظاهرو کې تر 2000 ډېر اعتراض کوونکي د حکومت لخوا نیول شوي او زیاتوي چې سلګونه نور د پولیسو لخوا وهل شوي دي. د ایران د اټومي انرژۍ اداره وایي د دغه هیواد په نتنز اټومي بټۍ کې د جولای د میاشتې 14 د قصدي ورانکاریو عملیاتو له امله شوې وي. د دغې ادارې ویاند بهروز کمالوندي د اګست په 23 د دغه هیواد دولتي تلویزیوني چینل العالم ته ویلي امنیتي مسؤلین په مناسب وخت کې د دې چاودنو تر شا د عواملو په اړه جزئیات شریک کړي. د جولای پر 2 نیټې په نتنز اټومي بټۍ کې تر چاودنو وروسته ایران ویلي و چې د دغې پیښې علت څرګند دی، خو د امنیتي ملحوظاتو له کبله یې له جزئیاتو حالاتو ډډه کړې وه. یو شمیر څېړونکو هغه مهال ویلي وو چې ښایي اسرائیل یا د امریکا متحده ایالات په دغې پیښو کې لاس ولري، خو په تازه څرګندونو کې ښاغلي کمالوندي دا نه دي ویلي چې د یادو چاودنو تر شا نړیوال که کورني لاسونه شته. نتانز د ایران د یورانیمو د بډاینې یو مهم مرکز دی چې د اټومي انرژۍ د نړیوال سازمان لخوا یې څارنه کیږي. او وروسته خبر ده چې سلګونه کسان د چین په ختیځ کې د ناپاکو اوبو تر څښلو وروسته په شګله باکتری اخته شوي چې د خونی نس ناستی لامل کیږي. د چین دولتي رسنیو نن په دې اړه راپور ورکړی او ویلي دي چې د همدغې ستونزې په خاطر د سیمې د اوبو ذخیره وچه شوې هم ده. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې له تېرې اونۍ راهیسې نږدې 1500 کسان د بیې په ښارګوټي کې چې د شانګهای 1500 کیلومترۍ کې پروت دی تبي او نس ناستی نیولی. نږدې 300 کسان تر درملنې لاندې دي. د راپورونو په اساس په دغو کې ګڼ شمېر زاړه او ماشومان شامل دي.
دولس بجې او شپږ دقیقې سوې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې په پنجشیر ولایت کې د کرامالدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو عملیات بې نتیجې پای ته ورسېدل. په جرمني کې یوه میشت افغان سندرغاړي غواړي چې ماشومانو ته زیاتې سندرې ووایي.
دې د اورېدو دپاره څه نه لري، دې د لیدو دپاره څه نه لري، او دا اړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
دا هم اوري چې د شوزو شبکه وایي چې له طالبانو سره د افغان حکومت په مرکچي حیات کې د شوزو ونډې ته پام نه دی سوی. په بهرنیو موضوعاتو کې په پام کې ده د بیلاروس د اپوزیسیون مشر نن د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره خبري وکړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د اونۍ بحث 15 دقیقې خبريږي. لکه څنګه چې موږ مخکې وویل، راپورونه وایي چې په پنجشیر ولایت کې د کرامالدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو عملیات بې نتیجې پای ته ورسېدل. د بریتانوي ګارډین ورځپاڼې د هغه راپور له مخې چې د 2013 د کال په نومبر میاشت کې خپور کړ، کرامالدین کریم د فوټبال د ښځینه ورزشکارانو په جنسي ځورونې تورن سوی. فیفا او د افغانستان لوی څارنوالۍ په اړه څېړنې پیل کړې وې. ښاغلي کریم د جنسي ځورونې د تورونو له کبله د ټول عمر لپاره د فوټبال له اړوندو فعالیتونو منع سوی، خو د ښاغلي کریم مدافع وکیل پر خپل موکل لګیدلی تورونه رد کړی دي. د پنجشیر د والی مرستیال ازادي راډیو ته ویلي چې هلته ځایي خلکو د لیژل سوي امنیتي ځواکونو په وړاندې عمومي لاره تړلې ده. سرچینو ویلي دي چې لیژل سوي ځواکونه د عملیاتو تر ناکامۍ وروسته کابل ته په ستنېدو. احمد هنایش له سیمې سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. هنایش صاحب، څه ویل کېږي چې عملیات ولې بې نتیجې پای ته ورسېدل د ښاغلي کریم د نیولو لپاره؟
د عملیات په دې خاطر د بمباست مخامخ شوې ده، دومبخ سره مخامخ شوې ده چې خلکو په دې یو تقابل کړی ده. هغوی نه غواړي چې دا عملیات ترسره شي. هغوی د ځواکونو سره، د اعزامي ځواکونو سره چې د کابل نه راغلي وو درګیری کړی مو. خو ویل شوې ده چې ځینې کسان زخمیان شوي ده، د امنیتي ځواکونو ده یا د هغه خلکو چې مسله دي هغوی، لیکن سرچینه وایي تر اوسه مشخصه معلومه نه ده. په دې خاطر دا عملیات ناکامه شوه او هغه ځواکونه چې کابل نه راغلي وو هغوی.
بله، دغه خلک څوک دي چې تاسو وسلې لري؟ دوی څوک دي او څه غواړي؟
هغه کسان ټول د سیمه ییز خلکو محلي اوسیدونکي دي. هغوی مصالح دي، ځکه چې په دې خاطر د شمالي ولایاتو د پروان کاپیسا او پنجشیر کو د خلکو سره ډیر صلاح دی. هغوی وایي چې مونږ نه پوهېدو په دې خاطر چې دولت دا عملیات په دې خاطر کوي چې باید عدالت د ټولو سراسري په ټول افغانستان یو بد دولتي دستګاه باید دا عدالت تامین شي. ځینې نور کسان دي چې هغوی په فساد اخته دي، خو مګر هغوی ته دولت د حکومت کابل حکومت هغوی سره سم چلند نه کوي، په دې خاطر عدالت تامین کولی نه شي.
بله، انل صاحب، دغه ځواکونه اوس کابل ته تللي دي که عمل ته ایثار دي؟ هغه ځواکونه چې ځانګړي ځواکونه پرې اړه لیږل سوي وو هغوی کابل ته په لاره دي که عمل ته ایثار پاتې دي؟
بلکل اگر زواکونه د خواک لاره نه په دې خاطر چې د اصلي را د لویلاري د پنځه لویلاري بند شوی د خلکو له خوا په دې خاطر هغه زواکونه د خواک نه یو کوتل دی چې بندراب کې اندراب د بغلان یو ولسوالی دی لاره پکې شته هغه د دې نه لاره نه په کابل نه وزه روان دی
او انش صاحب ویل کیږي هغه ځواکونه چې په خپله په پنشیر ولایت کې دی هغوی هم په دې برخه کې مداخله کړې ده او د ځینو کسانو د نیولو اقدام کړې ده په دې اړه کې یو څه معلومات اوریدونکو ته ورکړي
دقیقه ده چې تاسو ویل ځینې ځواکونه چې په پنشیر کې مستقر دي د مشترک ځواکونو چې امنیت ملي دي اردو ملي دي او پولیس ملي دي هغوی تصمیم درلوده چې دا نښته ونه شي د خشونت نه جلوګیری وکړي په دې خاطر هغو نه هم د خلکو چې ډېره خشمګین وو هغوی سره درګیر شو د هغوی ته ترګیر لاندې نیولې ده اوس ځینې د قومي مشرانو جرګې لري او په دې خاطر چې دا ځواکونه باید د محاصرې لاندې خلاص شي
ډېره مننه احمد هنایش و ومردل چې په پنشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو عملیات له ستونزو سره مخامخ شوي دي ښاغلي کریم د جنسي ځورونې د تورونو له کبله د ټول عمر لپاره د فوټبال اړوندو فعالیتونو منع شوی خو د ښاغلي کریم مدافع وکیل پر خپل موکل لګېدلي تورونه رد کړي دي د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر ډاکټر کبیر رنجبر سره له کبله د ټلیفون په مستقیم تماس کړي خبرونې تر شرغ لاست رنجبر صاحب ستاسو نظر څه دی چې حکومت ولې نه دی توانېدلی چې له څو میاشتو راهیسې ښاغلي کریم ونیسي
ډېره مننه دا خو لومړنۍ پېښه نه ده چې حکومت نه توانېږي یو متهم هغه گرفتار کړي او د قانون منګولو ته وسپاري اصلا د اساسي قانون د یو سلو سلور درسیم مادی پر بنا پولیس مکلف دی چې مجرم جرم کس کی مجرم گرفتار کی او څارنوالۍ ته تحقیق وکړي او تحقیق له تکمیل وروسته محکمه پرې باندې حکم صادر کیږي چې هغه برأت واخلي کاملا بېګناه ثابت شي او کیږي چې هغه مجرم ثابت شي نو د هر مجرم په قسمت کې دولت دغه پروسه باید تکمیل کړي دغه لار باید دا واټن باید وشي مګر په ډېره خواشینۍ په دغه ټول شل کالو کې موږ د دې شاهد یاستو چې دغه قوانین په ټولو باندې نه تطبیقیږي او علت یې دا دی هغه عمده علت یې دا دی چې دولت کمزورې دی دولت هغه امکانات نه لري چې خپل قوانین په ټولو اتباع د افغانستان باندې یو شان تطبیق کی فقط په خوارو غریب او هغه به هغه چې امکانات نه لري په وری تطبیق کی
بل رنجبر صاحب تاسو ول چې قانون پر کمزور کسانو تطبیقیږي په پنشیر کې ځینو کسانو حکومت تورن کړی چې په دې برخه کې توازن په پام کې نه ساتي د خلکو د نیولو په مسأله کې په دې اړه تاسو نظر څه دی توازن یعنی څه
نو دا خو احمقانه دلیل دی دا خو هغه بهانه ده هیڅ څوک باید خپل جنایتکار د خپل جنایتکار ننګونی کی دا دوی شرم ده اصلا دا پیغور ته دوی ته چې یو جنایتکار په خپل مرسته نه کوي د خپل پولیس سره د خپل دولت سره چې هغه د قانون منګولو ته وسپاري دا خو نه کیږي چې د ما جنایتکار تاسو نه شي او خپل جنایتکار ګرځي دا خو دې دی دا رقم چې هغه قانون توقیف نه دي تطبیق شوی له یو ځای خو باید شروع شي له اکاده چې هر څوک ته وایي چې احمد دې نه ده تطبیق کړی هغه جنایتکار دی نو زه محمود هم تاسو نه درکوم او له سور سره ودرېږي ولس له مجرم نه حمایه کوي او هغه یو تاریخي ننګ د پیغور ده دغه دغه ولس شعبي په دې خبر نه پیږي دوی باید خپله تصفیه وکړي خپل حکومت وکړي خپل دولت سره خپل پولیس سره هغه څوک چې مجرم دی هغه باید وسپاري دولت ته چې د خپل دغه ولس هغه پاک او منظم شي او د خدای په مقابل کې او د قانون په مقابل کې وګوري سروري
مولي رنجبر صاحب پرون هم د امن او امن نظم د پولیسو پخوانی قومندان ازمری پایکان د نیولو خبر ورکول سو چې ولسمشر د نیولو حکم په خوا صادر کړی او په دې اړه هم ځینې عکسل ملونه وشو ولسول اوس بیا د کرام الدین کریم د نیولو پر حادثه عکسل عمل شول کیږي آیا د طالبانو او نورو افراطي ډلو ترڅنګ حکومت په کور کې دننه له بلې جدي ستونزې سره مخامخ نه دي چې هغه په لویو جرمونو کې د تورونو کسانو نیول یا د دوی په وړاندې اقدام کول دي
نو ما وړاندې ارزو کې دا خدای شل کاله دا ستونزه لري دولت دا خو نه ده نن خو دا موضوع پر سر کیږي ډیر زیات متامین دي چوقي مثلا آزاد ديږي مثلا قانون په نزه تطبیق شي بلکې واکې دي چارواکې دي اوږي توسيلري زب خپل شاهد دي ما په 15 دورې دي ولسی جرګې کې د متامین او د مجرمینو دوسی راغلی هغه لسانوالی نه دا تقاضا وسوله چې یو ویشتنه او یا تر ویشتنه دقیق مفیات نه دي خو له شلو ډیر وو چې وکیلانو چې هغوی متهم په جرمونو وو او ډیر په جدي جرمونو متهم وو په قتل باندې متهم وو په نورو حتی تر اوسه آزاد ګرځي چې اوله څه قانون منګولو ته تر اوسه آزاد ګرځي یعنې دا ضعف د دولت دی مرکزي دولت ضعیف دی او کومک ورسره خلک نه کوي لکه له خاطر دا ستونزه موجوده ده او دا ستونزه هغه مخلمه زدي چې واقعا هم دولت هم لا تا وشي هم ولس نه تاږي چې او هم خپل دولت او وشي کولای چې په ټول باندې واقعا هم په ټول باندې قانون تطبیق شي چې یو تعداد تطبیق شي په بل نه څه ته چي نو دا ستونزه مې سره
بل ډیر مننه د دیموکرات او حقوق پوهانو د اتحادیه مشر ډاکټر کبیر رنجبر و چې د کرام الدین کریم د نیولو د حادثه په اړه را سره خبرې کولې د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغانستان له حکومت په کلکه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پر مخکنی مشر کرام الدین کریم چې د شیزنه فوټبالرانو په جنسي ځورونې مجرم پی جندل سوی او د نیولو حکم صدر سوی دغه حکم عملی کړی د شوزو په چارو کې د دې سازمان د سرپرست مدیر د تیر کال د زمري ریاست پر 29 آزادۍ راډیو ته ویلي چې دغه حکم باید په دې دوسیه کې پر ټولو نورو دخیلو کسانو هم عملی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ راډیو ووري.
د افغان شوزو شبکه وایي چې له طالبانو سره د افغان حکومت په مرکزی ټیم کې د شوزو ونډې ته پام نه دی سوی. دغه شبکې نن په یو غونډه کې وویل چې حکومت پای د سولې په ټولو تصمیم نیولو کې شوزو ته ونډه ورکړي. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي. فیروزه جانی، د افغان شوزو شبکې ولې د عکس العمل شوولې دی؟ حال دا چې حکومت وایي چې په مرکزی ټیم کې شوزو ته ونډه ورکړې ده.
مننه. افغان ښځو شبکې چې په دې کې نن البته دوی یو کانفرنس نیولا و، یو شمېر ښځې هم پکې راټولې شوې وې. دوی خپل نظریات رسنیو سره شریک کړل. دوی وایي چې ځکه یې دا موضوع یادونه وکړله چې شهلا فرید چې مخکې د دغه ټیم غړی وه او اوس لرې شوې ده، پر ځای بل کس ټاکل شوی. دوی وایي چې دا میرمن د افغان ښځو همدارنګه مدني ټولنو د ځوانانو د استازي په توګه تللې وه، ځکه چې په خبره دا د کوم سیاسي ګوند پورې تړاو نه درلوده او یا هم کوم سیاسي ګوند یا کوم سیاسي نه چا ملاتړ نه کوه، ځکه د دې ټیم نه لري سوي. دا دوی غوښتنه وکړه چې نه یوازې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي په ټیم کې، بلکې د دولت پالي شورا کې همدارنګ د ملي مصالحې شورا په جوړښت کې هم باید خود ته ونډه ورکړل شي او د سولې اړوند ټول هغه تصامیم چې نیول کېږي هغه کې د خزو ونډه پر مفهوم اوسی او داسې اوسی چې خزه هم په تصمیم نیونه کې هغه خپل نقش ولري. مثال سه د په داسې حال کې چې تر دې وړاندې البته باید وایم چې طالب او بخي افغان حکومت په دې اړه تازه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ازادي راډیو سب خبرو کې یادونه کړې و چې دوی په دغه مذاکراتي ټیم کې د ټولنې ټول اقشار ته پکې نظر کړای د په پام کې نیولې دي او څو خزه چې اوس هم دی په کراتی ټیم کې دا د غوښو نمائندګي کوي چې البته د خزو غوښتنه واتی باید خزو ته هم په دې ټیم کې باید وانډ ورکړل شي. د په داسې حال کې د طالبانو تازه د سولې د هڅو په ترڅ کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو ټیم یا یو پلاوی پاکستان ته سفر کړای څو شیبه وړاندې دغه دفتر وایان سهیل شاهین راته وویل چې دوی په پاکستان کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی همدارنګه د افغانستان د چارو د پاره د پاکستان خاص استازي صادق خان سره وکړي او د افغانستان د سولې همدارنګه تجارت او ځینو نورو مسایلو باندې باور سره خبري وکړه. مونږ هڅه وکړه چې د افغان حکومت نظر هم مولرو یا د غوي دریس ولرو چې اوس د طالبانو نه په رسمي بڼه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبره د طالبانو ویان کړی دا چې په رسمي بڼه بلنه ورکړل سی او هغه یالت سفر کړی افغان حکومت په دې اړه څه وای. البته باید یادونه وکم افغان حکومت په ځنګړی توګه د افغانستان بهرنیو چارو وزارت موږ په تمه کړی او تر اوسه جزئیات نه دي سره شریک کړي.
ډیره مننه د فیروزی عزیزی پر راپور کې مو ورډل چې د افغان شوزو شبکه وای چې له طالبانو سره د افغان حکومت په مرکه چې ډله کې د شوزو ونډې ته پام نه دی سوی خو تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صفید خبري.
د افغانستان د مالی وزارت د ملي عوایدو د کمیدو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د 1999 مالی کال تر سنبلې میاشتې پورې 103 میلیارد افغانۍ راټولې شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 14% عواید راکم شوي دي. نوموړي د عوایدو د کمیدو لامل داسې په ګوته کړ:
103 میلیارد افغانۍ راټول شوي دي. تیر کال په همدغه وخت کې من تقریبا 121 میلیارد افغانۍ راټولې کړې وې چې 14% تفاوت خي، یعنی زمنګا وایت کم شوې دي. او دلیل هم تاسو ته معلوم و، د کورونا مرض و، سرحداتو تړل و، د تجارتي فعالیتونو بندیدل و کمیدل و.
ښاغلی مسجدی وایي چې له دې جملې 401 میلیونه له مستفیتونو، 490 میلیونه له مالیاتي عوایدو، 1 میلیارد 340 میلیونه له غیر مالیاتي عوایدو او 3 میلیارد 114 میلیونه له ګمرکونو څخه ترلاسه شوي دي. د مالی وزارت ویان وایي هڅې روانې دي څو د مالي کال تر پایه عواید زیات شي او ټاکلی هدف 208 میلیارد افغانۍ ده. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي په کاپیسا کې 100 کرنیزې پروژې تطبیق کیږي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پروژو کې د ممیزو 100 خونې، د پیازو د زیرمې 30 خونې، د میوو او سبو د وچولو 50 لمریزې دستګاوې، د میوو د ساتنې لپاره 12 سړې خونې دي چې د جوړولو کار یې په چټکۍ سره دوام لري. نوموړي زیاته کړه چې دغه پروژې د کرنیزو محصولاتو د خرابېدو د مخنیوي په خاطر تطبیق کیږي چې له یوې خوا بازار مدیریت شي او له بلې خوا د بزګرانو عاید زیات شي. د دغه پروژو ټول لګښت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د بودیجې له لارې 160 میلیونه افغانۍ اټکل شوی او دغه پروژې د تګاب، نجراب، کوبند، د کاپیسا لومړۍ او دویمې برخې ولسوالیو او په محمود راقي کې تطبیق کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: 1 امریکایي ډالر 80 افغانۍ، 1 یورو 90 افغانۍ، 1 انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 1.5 پوله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، 1 هندي روپۍ 1,000 افغانۍ، 1 ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله، او 1 پاکستاني روپۍ 450 افغانۍ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاسته. تمه ده د بیلاروس د ولسمشر عمده مخالفه سویتلانا څخانوفسکایا نن د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال سټیفن بیګن سره په لیتوانیا کې وګوري. دواړه لوري به د بیلاروس د وروستیو ناکراریو لپاره پر سوله ییزو حل لارو بحث وکړي. نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړی، په مستقیم تماس کې را سره دی. نوري صاحب، نور جزئیات څه دي؟
بله سالی صاحب، د بلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تیخانوفسکایا نن په لیتوانیا کې د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره وګوري. او د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو چې په بلاروس کې پراخې مظاهرې راپارولې، د سوله ییز هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. دغه کتنه یوه ورځ وروسته تر دې ترسره کیږي چې د بلاروس په پلازمینه مینسک کې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د بیا ټاکل کېدو پر ضد په یو پراخ لاریون کې له 100 زرو زیات اعتراض کوونکي واټونو ته راوتلي وو. دغه مظاهرې په مینسک کې د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې چې هدف یې د اعتراض کوونکو ځپل دي او د پوځ د تازه خبرداریو سره سره وشوې. د بلاروس د کورنیو چارو وزیر وویل هیڅوک نه دی نیول شوی. دا د دې ښکارندوی کوي چې حکومت د اعتراض کوونکو پر ضد له هغه تاوتریخوالي چې په نتیجه کې د اګست له 9 د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو راهیسې په زرګونو کسان نیول شوي او لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي لاس اخیستی دی. اعتراض کوونکي تیر ماښام پرته له دې چې د بلوا ضد پولیسو سره په اخو ډب کې ښکیل شي تیتو پراخ شول. دا د بیلاروس د پلازمینې په مرکزی برخه کې د هغې اعتراض چې د نوي بیلاروس مارش نوم ورکړل شوی پرلپسې 15مه ورځ وه. اعتراض کوونکي له قدرته د لوکاشنکو د لرې کېدو او د ختیځې اروپا په دې 9.5 میلیون نفوس لرونکي هیواد کې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. پرون چې اعتراض تر ډېره پای ته رسېدلی و، په تلګرام کې په یوه خپره شوې ویډیو کې لوکاشنکو ښکاري چې په یو هلیکپټره کې سپور د ښار د پاسه الوتنه کوي. هغه چې د مرمۍ ضد واسکټ یې اغوستی او توپک یې په لاس کې و، د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې له هلیکپټرې د راکوزېدو په وخت کې وایي چې لکه د موږکانو په څېر چې مقصد اعتراض کوونکي و وتښتېدل. لوکاشنکو له شپږویشتو کلونو راهیسې د دې هېواد واګې په لاس کې لري. هغه پوځ ته امر کړی چې د جنګ لپاره بشپړ د تیارسۍ په حال کې اوسي. په دې توګه د دې احتمال زیاتوي چې ښایي پوځ به له واټونو د دغه بې ساري اعتراضونو د ختمولو لپاره خونړی اقدام وکړي. سویتلانا تیخانوفسکایا چې ادا کوي په ترسره شویو انتخاباتو کې د 80% تر منځ رایې ګټلي وایي چې د بیلاروس خلک باید د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي، او د لوکاشنکو پر هغې وینا چې ویلي د بیلاروس ته پوځي ګواښ متوجه دی ونه غولېږي. تیخانوفسکایا چې له انتخاباتو وروسته لیتوانیا ته تښتېدلې، نن د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سټیفن بیګن سره داسې مهال ګوري چې متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې ډیپلوماتیکې هڅې زیاتې کړي چې دغه بحران پای ته ورسوي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر به دغه راز د لیتوانیا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري، او پر دوه اړخیزو اړیکو او دفاعي موضوعاتو سربیره به د بیلاروس پر روان وضعیت هم خبرې وکړي. بیګن به د روانې اونۍ په وروستیو کې روسیا او اوکراین ته هم ولاړ شي. د روسیې د ریا نوستي خبري آژانس پرون د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف له قوله راپور ورکړ چې له بیلاروسا وتلي د اپوزیسیون مشرانو تورن کړل چې وینې تویدو ته لمن وهي. لاوروف ویلي چې موسکاو په بیلاروس کې د یو پراخ او رښتینې ملي ډیالوګ غوښتونکی دی، او روسیه به هر هغه پریکړه چې د دغه ډیالوګ په ترڅ کې د هیواد د چارواکو او اپوزیسیون ترمنځ کېږي ومني.
په جرمنی کې میشته افغان سندرغاړي آسیا مهرابي غواړي افغان ماشومانو ته زیاتې سندرې ووایي. اجمل تورمان راپور لري چې د اغلې مهرابي په یوې سندرې پیلېږي.
آسیه مهربی هغه فن سندرغاړي چې د لویانو ترڅنګ غواړي ماشومانو ته هم سندرې ووایي.
زه وړن جلیما پلات شاپریما مورتنا وکیما شکلی ګلالیما لوبی پخ پل کور کوم پام پخ پلی خور کوم کار می هم د مور کوم کلا کلا شور کوم.
خو آسیا ولې غواړي چې ماشومانو ته سندرې ووایي؟
دی دا ورېدو د پاره څنه لري، دی د لیدو د پاره څنه لري، او دا غړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
آسیا مهرابي خپل هم دوه ماشومان لري او له شلو کلونو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي. نوموړي د خپل دې کار لپاره د خزینه شاعرانو شعرونه انتخاب کړي، او په خبرې غواړي د دغو پیغلو شاعرانو نمونه وسلوي.
په دې برخه کې ما تر اوسه پورې څلور کمپوز جوړ کړی دی چې دوه شعرو نورو ته سترګې په لارې یم چې هغه راورسیږي هغه هم کمپوز کمه، او دغه رارسېدلي څلور شعرونه یا راکړل شوي څلور شعرونه یو د فرشتې صالحي دی، یو د ولولې کوچۍ دی، او بل د نګینې اتمنځی دی، او څلورم د رڼا زورمتی دی.
یاد شاعرانی په کابل کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړي دي. له دې ډلې فرشته صالحی وای
ته باندې ماشومان په ذهني رشد کې تر هر څه غیزمن لوب یو سندری دی چې متاسفانه ماشومان ځینې بې برخه دي. زه په دې باندې پوره باور لرم چې دا سندری به ډېرې سي او دا به یو ښه پیل وي.
مخکې هم یو شمېر سندرغاړو لکه فرهاد دریا، بریالی ولی، شفیق مرید او یو شمېر نورو د افغان ماشومانو لپاره سندری ویلې دي، خو تر ډېره دا برخه خواره ګڼل کیږي. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی وای
د ماشومانو د ترانو ویل واقعا یو نوښت دی. اواز یجانه خپله یوه نوښتګره مېرمن ده چې فکر کوم په دې برخه کې به یوه ډېره بریالۍ تجربه موږ ته په لاس راکړي. ماشومان دغسې ترانې ډېرې زیاتې خوښوي او فکر کوم چې په دې برخه کې زموږ